라디오. 라디오 아사디.
سلامونه ستړي مشه یې سهار مو بخیر تاسو سمخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری وایي د افغانستان سړی هوا د رستن شو افغانانو ژوند لکړاوونه ډکړې دي د ادارې پرون شنبه د جنوري 23 پر خپل ایکسپانې دی ویډیو په خبرولو سره له پاکستان او ایران د هغو رستنو شو افغانانو ژوند انځور کړی چې د کابل په سړې هوا کې تاریخي مولان د ژوند کوي. د دې ادارې په ټکو د کډوال نړیوالو مرستو ته اړمن دي. له ایران او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې په زرهاوو افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستن کړی شوی دی. یونیچسیار په داسې حال کې د راستنو شو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې په تېرو څلورو ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډېرو ښارونو کې واورې او بارانونه شوي دي. د طالبانو حکومت پرون شنبه د واورې او بارانونو له کبله د شاوخوا 60 کسانو مړینه او د 100 ډېرو نورو ټپي کېدل تایید کړي وو. وروستۍ واورې او بارانونو د ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم رسولې دي. دا بلجیم حکومت له طالبانو سره له د هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کوي. د بی آر اف په نوم یوې بلجیمي رسنۍ پرون شنبه د جنوري 23 راپور ورکړی چې د بلجیم حکومت په دې غور کوي چې څنګه په د هیواد کې رد شوي او مجرم افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د دې رسنۍ د راپور لمخې د بلجیم د کډوالو ادارې مشر فردي روز مونټ له یو شمېر نورو اروپایي چارواکو سره افغانستان ته له سفر وروسته ویلي بلجیم او شل نور اروپایي هیوادونه غواړي چې د هغو افغانانو په اړه چې په دې هیوادونو کې د منل کېدو دوسیې رد شوي د بیرته اخراج د پروسې په اړه له طالبانو سره خبرې اترې وکړي. روز منټ تیرونی کابل ته سفر درلود. د هغه پټوکو دوی هغه افغانان هم اخراجوي چې په اروپایي هیوادونو کې مجرم پیژندل شوې دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي نه دي. له دې وړاندې د جرمني حکومت دوه ځلې د دوی پټوکو مجرم افغانان له طالبانو سره تر خبرو اترو وروسته افغانستان ته ستانه کړل. ناتو پر اوکراین د روسي د بریدونو د مخنیوي په موخه د مصنوعي زیرکتیا په مرسته او دفاعي سیمه رامنځته کوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور لمخې د ناتو سازمان د لوی درستیز مرستيال توماس لووین پرون شنبه ویلي دغه سیمه به د روسي او اوکراین ترمنځ د حایل په توګه په مصنوعي زیرکتیا سمبالوي او که چیرته دښمن برید وکړي مصنوعي زیرکتیا به د انسان له مداخله پرته ځواب ورکوي. دغه په ټکو په دې سیمه کې به هوایي مدافع او د توغندې وزت سیستمونه نصب شي. روسیه د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید کړی چې دا جګړه لا هم دوام لري. د اوکراین لویدیځو متحدینو په تیرو کلونو کې د اوکراین د ملاتړ په موخه د هیواد ته ډېرې جنګي وسلې ورکړي خو دا نمړی ځل دی چې د ناټو په مرسته په مصنوعي ځیرکتیا سمباله داسې وسیمه رامنځته کیږي. او د کرکټ نړیوال شورا پریکړه کړې چې د 2018 کال په شلوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ځای د سکاتلند لوبډله ولوبوي. دغه پریکړه د شنبه په ورځ وروسته له هغه اعلان شو چې بنگلاديش د امنیتي اندېښنو له کبله په هند کې له لوبېدو انکار کړی و. د کرکټ نړیوال شورا وایي په هند کې د بنگلاديش لوبډلې ته هیڅ ډول ښکار امنیتي اندېښنه موجوده نه ده. بنگلاديش د همدې روانې میاشتې په 4مه نیټه غوښتنه کړې وه چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي په هند کې لوبې وکړي. د هند او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ په ډګر کې د غناندري روسل هغه راپور ته شوی چې د هند کرکټ بورډ په آی پی ایل سیالیو کې بنگلاديشي لوبغاړی مصطفی الرحمن لري کړ. د هند رسنیو د راپور لمخې رحمان په بنگلاديش کې له هندوانو سره د توپیری چلن لکبله لا لوبډل لري شوی و. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلاديش لوبې په کلکتا او ممبئی کې پلان شوی وي.
تاسی خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي.
واور او باران هغه څه چې افغانانی لډیر وخت راهیسې پته مو خو همدا چې پتیر څورزو کې واور او بارانونه پیل شوې دي افغانانو ته د
ځانی زیان سربیره مالی زیانونه رسولي.
دا درنو واورو او بارانونو له امله یو شپته تنه هیوادوال مو شهیدان سیوی، یو څلور لس کسان ټپیان سیوی، څلور سو اته پنځوس کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ سیوی، او په ټوله زر ډول درې سو شپته کورنۍ زیانمنې سیوی دي.
د طالبانو د محاکمو نوي اصول خبرګونونه پرولې دي.
دا یو ناعدلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی.
لا دې سربېره نور مطالب هم درته لرو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا غواړم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو ظفر دستیال، صفی الله ستانکزی او همدارنګ شفیق یار سره په تخنیکی چارو کې ستاسي قربانی یو. د طالبانو امرستاني او لند مهاله بندیزونه د سلورم کال دی چې افغان انجونی خوانځیو او په هنتونونو ته د بیرته ستنی دوه پته مدي. د جنوري 23مه شه د ستکړو نړیواله ورځ ده. یو ځل بیا یې د نړۍ پام له ستکړو محروم افغان انجونو ته اړولی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د انجونو پر ستکړو د طالبانو بندیز د انجونو د راتلونکي سربیره د افغانستان د راتلونکي او پرمختګ په خطر کې اچولی. بل پله یونیسف وایي 2.5 میلیون افغان انجونې له ستکړو محرومې دي، خو طالبانو په تیرو څلور کلونو کې په ځلونو ادا کړې چې دا بندیزونه لنډ مهاله دي او د شرایطو له آماده کېدو وروسته انجونو ته اجازه ورکوي چې زده کړو ته ستنې شي، خو دا چې کله معلومه نه ده. ورځ نور جزئیات په دې راپور کې وروشي. د یوې افغانې زده کوونکي په غږ پیلېږي.
زه په ژړا شوم، ټولګي ته راغلم، کېناستم، نو دوی هم راغلي. د دې په ځای چې بخښنه وغواړي یا بل څه ووایي یا د خپل کار نه خجالت اوسي په ژړا شوې. ما چې کله د دوی ژړا ته وکتل زه په خندا شولم. ما بل لمده کړې مونځ یم او ژړې هم تاسو، نو بیرته سره په خلاص شو. خو هغه تر ټولو جالبه ترینه خاطره مې واز د دوی دواړو نه لارم کې جوړ کړی.
لاس د کلو را ګرځول شوی شبانه نوری ده وای د خوانځي خاطرې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوروسته بیا هیڅکله تکرار نه شوي. هغه د شپږم ټولګي د روستي ورځو کیسی کوي چې خپل همسنفیانو سره په خندا او خوشاله تیری کړی دی. د شبانی پټوکو کا پر زده کړو بندیز نه وو، اوس بل خوانځي فارغ و. هغه هیله مند ده چې طالبان را روان پسرلی انجونو ته اجازه ورکړي چې خوانځي او تستنی شي.
دا دی یو بیا نوې هیله زموږونو ته راغلي ده چې نوې کار نه نږدې دی. نو هیله ده چې دا ځل د نوې کار سره اختر هم دی. نو هیله ده چې دا ځل د اختر په مبارکۍ کې زموږ حکومت انجونو د پاره د تعلیم دروازې او د اخترای په توګه پړاله کې ورکړي.
طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له واکمنې دوروست انجونې لښبګم ټولګي پورته لسته کړو منع کړي. د ډلې د 2020 کال په دسمبر میاشت کې جنې له پانتینوس د کړو هم را وګرځولې. هغه مهال طالبانو ادا کړې و چې د بندیزون لنډ مهاله او تر امرستاني پوري دي. سمایه وای د څلورم کال دی چې طالبانو امرستاني را ونه رسید. دغه پټوکو د څلورو کلونو جبران ستونزمن دی او ډېرې جنې د کورنیو له خواړ شوې چې د ژوند د ادامې لپاره لز د کړو پرته بل لار وټاکي. د سمایي پټکون جونې له سختو انتخابونو سره مخ دي.
زکر نشته نو کورونه جونې مجبورې چې واده وکړي. ځینې جونې خپل هم غواړي او چا سره ژوند شریک کړو. دا ډیره سخت ده. ډیرې جونې په روحي او رواني ناروغي اخته شي. بل چاره نشته مګر دا چې پته مو پاتې شو.
پرون شنبه د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ وه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف وایي تیر کال کې مو له نږدې 4 میلیونو افغان ماشومانو څخه د زده کړو په برخه کې ملاتړ کړی دی. د یونیسف په ټکو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي او د دغه بندیز له کبله 2.5 میلیون نجونې له زده کړو محروم شوي چې دا د افغانستان پرمختګ په جدي توګه ګواښي. یونیسف راندې وایي زده کړې د بشري حق له مخې د هر ماشوم او تنکی ځوان حق او کرامت دی. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نور ملاتړ ادارو په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي ته لوی ګواښ بلل دی. د دې ادارو په ټکو پر زده کړو بندیز افغانستان د هرې ورځې په تیریدو سره له لویدونکو ټولنیز او اقتصادي کړکیچ سره مخ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون شنبه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکسپانی ولیکل د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو او ښځو د ژوند د اغیزمنولو سربیره د افغانستان راتلونکي په خطر کې اچولی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د زده کړو د نړیوال ورځې په مناسبت پر ایکسپانا په خبر کړی پیغام کې ویلي په نړۍ کې نږدې 202 میلیون ماشومان او ځوانان د فقر، بیوزلۍ، جګړې، طبيبي خو او کټوالې لکبل له زده کړو پاتې دي. د جنوري 14 هر کال په نړۍ کې د زده کړو د نړیوال ورځې په توګه منځل کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبرونه تر دې دمه در سره ماملتیا وکړه ل دی ورسته ورزو صفی الله ستانیک زینه نورا پاتې خبري خبرونه ورو
د طالبانو د حکومت د پیخو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو او بارانو له امله لشپېتو ډېر کسان مړ شوي او لسلو ډېر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیوي بیان کې د مرګ ژوبل او زیانونو په اړه باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره خوېدنه د کورونو د ویجاړو دوه او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي د واورو او توپانو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله یو شپږ کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24 د یادې ادارې پر فیسبوک باندې خبر شوی ویلي چې د واورو باران لامل د غراز 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوی، 318 کورنۍ زیانمنې شوی او 640 څاروي لمنځت للی. نو موري ویلي چې د پیښې په کابل، پروان، پنشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوی دي.
دا درنو واورو او بارانو له امله یو شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، یو سل لس کسان ټپیان شوي، 455 کورونه په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټوله ځای ډول 318 کورنۍ زیانمن شوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزي امریکایي ملي ادارې د ولایتي رسنیو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بندون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خوېدنې د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوی. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستيال فرحان حق جمعه د جنوري 23 په خپل ونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاله قوله وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لږونه نور ټپیان شوی دي چې ډېرې قربانيان ماشومان دي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د واورو لامل یې ګڼ شمېر سروي تلف شوی، یو شمېر کورونه ویجاړ شوی او ځینې لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوی. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24 ازادي راډیو ته وویل چې د واورو لامل د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوی دي. نو موري دغه راز یو ویډیو چې د په وینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی و له ازادي راډیو سره شریک کړ چې پکې یو شپونخ کاری چې د خپل هغه پسونو په لټه کې د چې تر واورو لاندې شوی دی. په ویډیو کې دغه شپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
ورن ځنې بزی د سیراتې شو یو بار نه دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بریکوج را ل یو ټولګب زم دغه کتر ویولم دغه ټیل ورکم دغه لاندې دغه لاندې چر ته ورسولو دغه دلته پراته دی دوه دانې دلته پراته دی یو دلته منګرا اوس را وست یو دلته دی زه پنځه بزی ملال کا پنځه بزی را وست.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله هم وایي چې د واورو لامل ان روغتي مرکزونو ته د تګ راتګ لارې بندي شوی. دی وای په تیرو دوه درې ورځو کې چې زموږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوې تګ راتګ لاري بندې کړې دي. لوی ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لاري بندې دي، امبولانس نشي تیرېدای او له پرون راهیسې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یو دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسول عبدالعظیم صدیقی هم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د ورستۍ بارانونو او واورې لامل د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلور کسان په سطحي ډول ټپیان شوي، لسګونه ساروي تلف شوي او یو محدود شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو لامل په ډېری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانستل شوي او نورې به د حواله کې دوه ورسته پرانستل شي. د دې وزارت ډاکټران اشرف حقشناس شنبه د جنوري 13 ویلي لتیری چار شنبه تر بیګا پوری په سالنګونو کې درنه واوره وریږي چې لامل د سالنګ لوی لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوی او د واوري پاکولو بهیر هم له ځنډ سره مخ شوی. نوموړي له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د هغه جزایی اصولنامې په اړه خبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوې دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملاحبۃ اللہ خونزادہ تازہ ورکړی ده. د دې اصول نامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیری سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشراف، متوسطه او ټیټه کچې ویشل شوی او پکې ویل شوی د همدې کچې لمخې به سزا ورکول کیږي. د تیر جمهوریت حکومت په مال د افغانستان لوی سرنوال محمد فرید حمیدی دغه اصول نامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلی دی په اصول نامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین دی. یو شمیر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصول نامې په اړه غبرګون ښوولې. د حقوقي چارو یو شمیر پوهان وایي د طالبانو دا اصول نامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منسوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ روادارۍ له لورې خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیری سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصولنامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیې تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټې کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیری سزا هم ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خبره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 23 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار کړي چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوری حکومت سفیر منیجی بختری جمعه د جنوري 23 په خپل ایکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویرې چونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23 خبره شوې ویلي د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوی جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخواله، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت پر رڼا کې جوړیږي او په عملي کې دوی ټینګار کړي، خو یو شمیر افغانان وایي دا نوې سند د خلکو ژوند او ازادي نور هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو د نوم د نخپرېدو او غږ بدون په شرط ازادي رادیو ته وویل
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نسي پورته کوی، خو یوازینی لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل
دا سوال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین په منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشراف ته د یو ډول امتیاز ورکول کیږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کیږي، دا شی خو بیخي نشته او دوی باندې ټول پوهیږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او دای د افغانانو په حق کې ظلم بللې. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمیر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصول خلاف ده. لډلی اختر راسخ وویل
دیکتاتور حکومتونه د دغه سی اصول نامونه استفاده کوي او د خپل د نظام د غزاولو او د حاکمیت د مختوړولو لپاره دا سی اصول نامي جوړوي چې دا نه د انسانیت لادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت لادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو لادرسه د قابل د تایید.
دغه اصول نامه چې د بشري حقوقو د بنسټ رواداري لوري خبره شوی درې بابا لس فصله او یو سل نو لس ماده لري. رواداري بنسټ ادعا کړي چې دغه اصول نامه د طالبانو د حکومت د مشر ملای هبت الله لوري محاکمو ته استول شوی چې لمخي د خزو ماشومانو او مذهبي لګکیو په وړاندې توتريخواله مشروع کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داور
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
مایع غاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاریده، اوس په افغانستان کې په خاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پېټرول او ډیزل او بیې د بیساري یا ډیرو لوړېدو له امله اړ شوي د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع غاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي جدي خطرونه رامنځته کولی شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته، غاز خوجای خودم داره او بدیای خودم داره، خوبیاش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندوز لارې موټر چلوونکی سمی الله وایي په دې وروستیو کې د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایع غاز یا ایل پی جی ته اړولی دی. دی زیاتوي چې د پېټرول او ډیزل د بیو لوړېدو نه یوازې دی، بلکې ډېر نور موټر چلوونکي هم دې ته اړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د غاز کارولو ته مخه کړي. نوموړي د جمعې په ورځ د جنوري په 23مه له کندوز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل تزید تیلو مصرف شاوخوا سلور زره یا سلور نیم زره کیږي. د غاز خوالې دا دی چې یو کورولا موټر کابل ته ولاړ شو بیرته راشي د غاز لګښت 1920 یا تر 2.5 پوری کیږي.
خو سمی الله خبرداری ورکوي چې غازی موټرونه په ځانګړي ډول د اوړي په ګرمیو کې د چاودنې خطر هم لري. ایل پی جی غاز یا لیکویفاید پیټرولیم غاز چې په افغانستان کې د مایع غاز په نوم پیژندل کیږي د پروپان او بوتان له ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع باندې ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته غاز ته اوړي. دا غاز په اصل کې یو فوسیلي سون توکی دی خو د ډیزل او پېټرول په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډېرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي. د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد حمی چې ارزانه بیه، اسانه لاسرسی او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دی د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولی دی. د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو بود موټر ما غازي نه بود، د تیل بود.
پخوا زما موټر غازي نه و، په تیلو چلیده. لګښت ډېر و. یو لیټر تیل مو په 15 افغانۍ اخیستل چې هر اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا 1100 افغانۍ مو یوازې په تیلو لګول. اوس مو چې موټر غازي کړی ډیر خوښ یو. زما د اونۍ لګښت 350 یا 1400 افغانۍ دی. موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري.
400 میشه قاعده یو متر سکل مصرف نه میکنه.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزل د هر لیټر بیا شاوخوا 15 افغانۍ او د ایل پی جی غاز د هر کیلو بیا شاوخوا 450 افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولی شي د غاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینیر فرید چې په دې برخه کې له 13 کلونو ډیره تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
سیستم غاز ایل پی جی پرزجات او قطعات
د ایل پی جی سیستم خپل ځانګړي پرزي او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبو. هر ډول موټر غازي کیدای شي، ان برقي او هایبرید موټرونه هم د غازي کیدو امکان لري. د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوي مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي کدا غاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي. خو غیر مسلکي نصب یې نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري، بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو کړ چې پر ګاز موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګ د ګازو د بالونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مایع ګاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کېږي، خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع ګاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کېږي. د روسیې رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوي، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یا عرضه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1430 ټنو ته رسېدلې ده. د زیاتوالي په افغانستان کې د ایل پی جی پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو پکتیکا تال ته په دوه ولسوالیو کې د 1 میلیون ډالر په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوې دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا ډبلیو ایف پی لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمینه د نجیب الله خیل په دغه ریپورت کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دوه لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمېر پروژو عملی کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلیکونکو ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلیکېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینی هم برابر شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. یو تن صحابي انجینر اسدالله هاشمی د یاد پروژو په اړه مشال رادیو ته وویل:
یو عدد زراعتي ابیاری هاوس 200 متر مکعب ده، همدارنګ 500 متر کانال جوړي، او 4000 عدد ټرنچونه وباسي، او 15000 میوداری او غیر میوداری ونی کری، همدارنګه اته سړی خونی پروژه هم دلته منظور شوی ده. ان شاء الله کارونه می پایل سی، او 120 متر غبین دیوال جوړیږي، او همدارنګه 9 کیلومتر سرک جوړیږي، سو خلکو ته اسانی برابر سی.
زای اوسیدونکو د یادو پروژو په پیل دوه خوخي سرګندوی او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د خوني روزنې، روغتیا، کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلي کی. یو تن قومي مخاور نیک محمد وایي:
دا ډیر غریب بولست، ډیر زوبل خلک دی، هر څه ته اړه لري، دغه کاری زونه زوبل دی، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دی، دغه موسسه راغله ده، موږ ډیر خوشاله یو، ډیر کاره ته کی کاری زته، او دا وزته دا ولست ټول کې لګیات، نور دا بل کاری زمم دلته ست په دې څنګه بل کاری زم ست دغه دغه زوبل دی، وس نه لري چې وی کا او اتي دې ته اماده دي سدي وڅي کدهغه خلک له موږ سره کومک کو کی، او د خدای په لاس یو شپه کتره باندې وکم، او دا کاریزه باندې کار وکي، بده باندې کار کیږي، دا کاریزه کم وسه خلګ نور څه په وس کې نست.
بلوري ته ځای مسولین هم د خلکو ستونزې ورتیاي منی، او هغه هم لنړیوالو بنسټونو د ژوند په هر برخه کې خلکو لپاره د لاډی روم راستو غوښتنه کوي. د جانخیل ولسوال مولوی برهان الدین عثماني وویل:
غریب خلق دی، دی ته ډیر ضرورت ته سي مرستو موسسو ته کومکو ته، په دې باندې د خلقو هم ډیر الحمدلله، دغه د مسکینانو سي کوم مسکینان دي، یا هغه دغه ډیر بسنه پیکي، او نور هم توقع لرو سي موسسه کومکونه وکوي، او دغه بیوزلو خلقو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې د مساحت له نظر لوی او د اقلیم له نظر واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړولارې دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکا وال ډیر وخت برېښنا د لارو او سړکونو رغول، پوهنې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاو په توګه یادوي.
د
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملمه قربا يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونې ملمه یو خون کې دی چې شعر هم وایي، خو زما ملمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خوندزي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پایلې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر کړېدل، تخلص کوم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوګي کاری اوسېدونکی، دنده مې خوونکی دی،
درس ورکوئ او کوم مضمون درس ورکوئ استاد؟ البته د شاعری سوال ته خوب بیا ورسته راشو.
مننه تکل صاحب، خوانځه د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کله ده، پاغي کې ولی سره د اشپان لیسې په نامه په همغه لیسې کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعری سره د تړاو نه لري، خو سره دی هغه هم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکله نه مینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هغه له خوندزی نه فارغ شوی است او بیا مو تدریس شروع کړی؟
خوندزی کوم شاد زما عمر زیات دی، خوندزی نه فارغ شوم، بیا چې کله می دنده وخسته خوونکی شوم نو پاره کې داخله خدمت کینه دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقې په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او هم هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والا تکل صاحب بالکل منمه چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 43 کال جنگونه او په کې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګه تنده تاسو دې کې شي په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه 500 د نورو ممالکو تقریبا بیا سره به مقایسه شي.
ډیر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلای سي څومره ګټ ټکی لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري هم زمانه سره په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زمانه ما چې مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري. او دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هیڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه درته ډېر کوم چې موږ عزت الله زواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي، زه دا منمه چې شعر و شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی اما چې شوقه ډیر لسو 15 یا کال د منګه هجری شمسی کال ډیر لسو 15 یا کال را پدی خو مې داسې ماته ګډه شاعري کړې او کوله مې، ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو اما هغلته د وطن نه لریوالی او د غربت یو څه احساس راته پیدا کړې، ما اعتراضه لږ څه لیکنه وکړه، نو اما لږه شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر او شاعرۍ په باب، نورې خبرې هم لرول تاسو سره، خو اوس کولای شي خپل یو شعر راته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسې خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست؟
یو غزل دی، زه به تاسې ته ووایم، خدای وکړي تاسې د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وې چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم، زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم، زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم، زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکم، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یم یوه نیمه نغمه لیکم، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکم، کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو، کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل سر.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مو له اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل څه به ډېره زیاته مننه، شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو، په دې نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، او په اصطلاح نعتیا کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس کم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدغه قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمونه هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، په اصطلاح مثنوي مسدس مقامات دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ځای کړي دي. اګر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه مهره کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
دا غوډه لې وړاندې کوم. ډېر لا ورسته به یو بل شعر هم لتاسو واورو او دونکو سره به شریک کړئ، خو اوس درته وایست کړېدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي ظلم ماشومتوب ډېر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو، او ورسته مې بیا دا لیکنه په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي، مګر پوه نشئ چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپی؟
بلې، تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې ته فکري واقعیت کې ما هغوی به ټولو درته همدا خبره کړې، او زه به هم بیا تکرار وکړم، واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې، زه ښوونځي کې وم، او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې، هلته به مې واقعیت کې کله به دا شعرونه دکلامه کېده، او یا به چا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو، خو خپله هغه وخت کې زه لا ماشوم وم نه مې شولی کولی چې دغه یو تزر او غاړه ما یو قالب کې اواغه نشو شیر جوړ کم او اخیتا تر هم واری مې کوله یو څو کلمات زمې ودی کل یو تنیم ګړه نیم ګړه بیت بترې جوړ شو خو دویم بیت ویم دی چې خواري کا پات برانا ګډو ور شو نو تر تو پورې چې ما عمر رضیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېد چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل صدا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې بلی زه شاوخوا تقریبا د 22 شاوخوا کلونو ومه چې په هغه وخت کې ما د شعر شاعرۍ ته شروع وکړ. شلو 22 کلونو کې شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نشول کولای. یو خدا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد هغه مسؤلیتونه و بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسو ته به هم شاید یادي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی به چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لري که یې نه لري؟ نورې هموغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. او دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم، خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسم پورې زما شاګرد و، او نیک امرغه چې دولسم ټولګي نگران هم زه وم. او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی ما ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه. او ما باندې خو حتې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله مونږ په 2 کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1315 کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه. چون دغه مونږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګه دی د مونږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو ان شاء الله چې نور هم رنگین کو او وای زلو. بله،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وختم تیر کړئ، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به په دې بخنه کې چې کوو یا ما چې نه شاید دروغ مې نه ویلي، ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنه ده، خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو، هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر دې کوم شاعر په ځان ویني یا داسې څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکل سره دا خو هیڅ امکان نه لري، دا خو هیڅ امکان نه لري. د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېده، غني بابا شاعري مې بې اندازې ډیره خوښېږي دا اوس هم، او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي، کاروان صدر ته ډیر ګران دی، شاعري ډیره اورم دوه مای واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته، خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډېر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای، دا کله ځکه چې دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به وي، ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي، دغه شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاسو را دي ما په شعر کې کم وي، ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای، البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی، که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروي؟
مننه تکل صاحب، ولې نه، یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څنګه زه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو راسره خوښ شي، دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي. تکل صاحب په ډېرې بخنې سره غزل لږ شوخ و.
نه نه، ډېر عالي غزل و، ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړئ، په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چتا سو ژوند کوي.
تکل سے ډیر زیات مننه عجيبه پوښتنه را وکړه. تکل سے تاسو ته معلومه ده او بهتر درته معلومه ده چې په ټول دي د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پراته و د مرکز نه. البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم د هم ډیر وي او تقریبا د علمي کچه هم د موږ کمزوري وه، ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډیره کمزوري وه. بیا په همدې احساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پس له وخته حق الجامعي ښوونکی شومه د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلې سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنې شته؟
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصف سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان وو، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول د منځه لاړ، نو لیکنې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې غره نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دوام رسته نه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بې ځایېږي که رښتیا وویږي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او د ما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغې حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیا هم کور ودم، بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بلم تیاره شي.
ډېره زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځین خلک داسې فکر کوي چې شعر نش بدل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړې دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې، او همدارس له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړې دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خوري پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، او غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې شعری او شاعری دی اردو او د دری دواره مې لوستی دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته ټکي کې بدلی کنه، امکانات یې ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري، نو حتما پکې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به پکې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدل یې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیه یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، خپله پوښتنه ده، خو په ډېر تاسف سره زه وایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د آزادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه میں پتا ہے صورت بلچو
باطن پخار پٹ خزانہ یم ہو باطن پخار پٹ خزانہ یم ہو تکسر لکم جنون پا ویرانا یم ہو تکسر لکم جنون پا ویرانا یم ہو چھمایا سم سمجھ لو تپ ماں دے تجے پسم سمجھ لو تپ ماں دے تجے پسم سمجھ لو تپ ماں دے ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانہ